ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. دا د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. خو لومړی وار ورکوو رضوان مراد ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هلمند والی وی یو شمیر مشکوک کسان چې خای ایرانیان وی د کجکی بند ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په تهران کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه په غونډه کې ګډون کوي او د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریځ خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی تاییدوي چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکی بند ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. والی محمد یاسین نن ازادي راډیو ته وویل ایرانی وګړو سره هغه افغانان هم ملګري دي چې د ایران لخوا روسل شوي دي.
یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي د ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران تعلیم تربیه شوي منطقې ته راغلي دي او وسلو سنبال دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو او د کجکی سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمیر ایرانی وګړي چې کمرې او کشفي وسایل ورسره دي په کجکی کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې د بند ته زیان ورسوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له تروریزم سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له ترهګرۍ سره د پاکستان د مبارزې د څرنګوالي په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسید. ټاکل شوې ده چې ښاغلی محب د سیمې د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه په یو ورځني کانفرنس کې برخه واخلي. په دې غونډه کې پر افغانستان او ایران سربیره د هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکاران هم ګډون کوي. د دې ورځني امنیتي غونډې په ترڅ کې به د سیمې په سطحه له تروریزم او بنسټپالنې سره پر مشترک مبارزه په ځانګړي ډول له داعش سره د ګډې مبارزې په څرنګوالي خبرې وشي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره پر مهمو ستراتیژیکو موضوعاتو جلا لیدکاته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه هم مشکوک غړي نیولې دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې نن راغلي دي چې نیول شوي کسان په کابل او نورو ولایتونو کې د بم ایښودلو، کمین نیولو او تروریستي ډلو ته د امنیتي ځواکونو د نقل او حرکت په اړه د معلوماتو په ورکولو تورن دي. د اعلامیه له مخې دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو کې نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریځ غږیږي. ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره د لده سره په ګډه کار وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د امنیت په نړیواله شورا کې د ایران په اړه خبرې کوي چې د تهران دوه متحدان، چین او روسیا او ایران او اروپایي هیوادونه به چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن د وتلو له امله له ډونالډ ټرمپ سره اختلافات لري هم په دې غونډه کې موجود وي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ایراني مشران تورن کړل چې په منځني ختیځ کې ګډوډي، وژنې او رانې رامنځته کړی دی. د ولسمشر ټرمپ له وینا څو ساعته وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحاني عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د واشنګټن تګلاره وغندله چې د هغه په خبره د نړیوالو موافقو درناوی نه کوي. حسن روحاني د ولسمشر ټرمپ لخوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ریاست مسئلې ته په اشاره وویل چې دا یو غیر معقول او غیر نورمال عمل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په اړه د اروپایي ټولنې په یوې طرحې کلک انتقاد کړی دی. دا طرحه له ایران سره مرسته کوي څو له اروپایي شرکتونو سره د خپلو سوداګریو د پیسو د ورکړې لپاره د بدیلو لارو په رامنځته کولو د امریکا له بندیزونو ځان وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې په دې طرحې سخت خواشینی او غوسه دی. هغه ویل داسې تصور کوي چې مفسده آیاتولاګانو به د پیسو د ورکړې د وړاندیز د طرحې په اړه د خبرونو له اورېدو وروسته خندلی وي. خو اروپایي مشرانو ویلي چې لا اوس هم د دې طرحې په جزئیاتو کار کوي. په دې طرحه کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون د خوندیتوب په اړه د اروپایي قدرتونو ژمنې هم شاملې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول غندلی دي. لافروف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملۍ په څنډه کې ویل پر نیول شوي روسي وګړي د ناروې لخوا د جاسوسۍ تور پروپاګند دی او مسکو غواړي پوه شي چې له تبه سره یې څه شوي دي. بلخوا بیا د ناروې صدراعظم ارنا سولبورګ ویلي دي چې د روسیې وګړي د نیولو قضیه سیاسي بڼه نه لري.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولنه په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري.
ویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
په افغانستان کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې هدف یې په نړۍ کې د ایران لا منځوي کول دي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې باید غرنیو سندرو په اړه چې تاریخي تر کومه رسي نور معلومات واورئ. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او د جرګې یو شمیر غړي وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې پر مسلې نن ولسي جرګې ورسته له هغې بحث وکړ چې په وروستیو څه کم دونیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په هوایي عملیاتو کې د په لزګونو ملکیانو د ملکیانو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې د نننۍ غونډې په اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي وای د مخالفینو خلاف د افغان او یا د بهرنۍ ځواکونو په هوایی بمبارو کې ملکی خلکو ته نه پام لرنه غیر قانوني او غیر بشري عمل دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو دوو اونیو کې د مخالفینو خلاف هوایی بمبارو کې په لسګونو ملکی کسان چې ښځې سپینګیري او ماشومان پکې شامل دي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې حکله د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل
در جلسات گذشته هم از طرف وکیل صاحب مطرح شد که برخورد
د وویل دا موضوع تیر ورځ هم د وکیل صاحبانو لخوا مطرح شو. لزینو خلکو سره ناوړه چلند شوی دی. د دې لامل زموږ یو شمیر هیوادوال شهیدان او ژوبل شوي دي. پرون هم موږ د شهیدانو د کورنیو د مدني مظاهرو شاهدان وو. د حکومت مشرتابه د ډیر ژر تصمیم ونیسي چې د دوی قناعت حاصل او په راتلونکي کې دا شان پیښې تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې د تیر کال په نسبت 25% زیاتوالی ښودلی دی. د ولسی جرګې غړو عبید الله بارکزی او علاګل مجاهد وویل په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو او شیرزادو او همداشان په لغمان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وویل که دغه هوایي حملې د افغان یا هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شوي وي یو ستر جنایت او د غندنې وړ دی. دوی ټینګار وکړ چې افغان او بهرني ځواکونه د خپلو داشان بې پلانه له همغږۍ پرته او د جنګي اصولو خلاف بمباریو په هکله د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د غوس ماموریت ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د تلفاتو په اړه جدي څېړنې روانې دي. د پوځي چارو پوهان وایي په داسې مواردو کې باید د ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده وي او له پوره دقته کار واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال عتیق الله عمرخیل آزادي راډیو ته وویل
وزو آزاد کې لبام نه او د راکټ نه استفاده کول درست وي. هلته د ماشینګار تیاراتې لري هغه نه استفاده وسوه هغه د تلفات مابین ته نه راولي، او که چېرته داسې وي چې دوی د بمونه استفاده کوي هلته د غټو اهدافو په مقابل کې بمونه استعمالېږي نه دي وړو. هم په نشتانګار کې باید دقت صورت ونیسي، هم په راپورو کې باید دقت صورت ونیسي.
په افغانستان کې په هوایي حملو کې ملکی مرګ ژوبله وسنۍ خبره نه ده، بلکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې په ورته پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې تر ټولو زیاته یې د 1380 لمریز کال د سرطان په میاشت کې د ننګرهار په هسکه مینې ولسوالۍ کې پر یوه واده د ایتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې د واده د زلمي او ناوې په ګډون وسلوېښت تنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و امردل شه ده افغانستان ولسی جرګه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې اداري هیات او د غراز د مشرانو جرګې اداري هیات بیا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په وینا کې د افغانستان نوم وانخیست. د ملي شورا د اداري هیات غړي وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. امریکا چې تر اوسه د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ده او هغه د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. شاوخوا 15,000 امریکایي سرتېري تر اوسه په دې هیواد کې حضور لري. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور امریکا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې حضور یې په افغانستان کې څه ګټه نه ده کړې او افغانان هم د امریکا د میلیارډونو ډالرو د مرستې منندوی نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ډونالډ ترامپ خبرې خو د افغانستان هیڅ نه یادونه د افغانستان د ملي شورا د غړو او د چارو د ځینو کارپوهانو ترمنځ پوښتنې او اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دا چې د امریکا جمهور رئیس تېره شپه هیڅ د افغانستان نوم وانخیست ښیي چې دوی د افغانستان وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ قوي اراده نه لري. له دې سره د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ترامپ لخوا د افغانستان نه یادونه به د خلکو او افغان ځواکونو روحیه منفی اغیز وکړي. دوی ویل ترامپ څخه زموږ تمه دا وه چې له جدیت سره له افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وای او د تروریزم په وړاندې یې ټینګ دریځ اختیار کړی وای چې افغانانو روحیه اخیستې وای او له امریکا سره د دوستۍ په اړه ډاډمن شوي وای. له دې سره به د امریکا او ناټو ضد هیوادونه تر فشار لاندې راتلو چې امریکا افغانستان نه پرېږدي او دا هیواد یوازې هم نه دی. دې کار د امنیتي ځواکونو په روحیې هم خپل اغیز درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیره شپه د افغانستان په وخت د ماښام 2 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړه. د افغانستان ملي شورا وایي د افغانانو انتظار دا و چې د امریکا ولسمشر به په خپله وینا کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخلیک د تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي وغږېږي او د تروریزم څخه پر ملاتړو هیوادونو به ټینګ انتقادونه ولري. خو د امریکا جمهور رئیس په خپله 45 دقیقې وینا کې یوازې پر دې ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه دوی ته حساب ورکوونکي دي چې امریکا ورسره مرسته کوي او دوی به په راتلونکي کې یوازې لوغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې امریکایانو ته درناوی ولري. اوس باورونه دا دي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په افغانستان کې وروستي نظرونه له افغانستان سره د واشنګټن د اړیکو د کمیدو سبب شوي دي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون ځینو سیاسي څیرو د افغان ځواکونو د تلفاتو او ناامنۍ د ډېرېدو په غبرګون له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو په بیا کتو ټینګار وکړ. دغې موضوع د افغانستان په ملي شورا کې هم بحثونه راپورته کړل. له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپوه استاد ودیر صافی په دې اړه وایي،
خپل یو ملت حکومت د ملي ځان جوړ نه کړي، خارجي هیوادونه په هغه اعتماد نه کوي. ځکه هم ترامپ ویلي چې اویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي، او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
ښاغلی صافی په دې باور دی چې په دې وروستیو کې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو دریځ ممکن واشنګټن ناهیلی کړی وي، خو دا په دې معنی هم نه ده چې امریکا د افغانستان د برخلیک په اړه بې پروا عمل وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندز ولایت په دونه امنو ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د دولتي وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي دي. په شمال زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه څو سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي دي. نور حالې له ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپورټ کې اوري.
په شمال ختی زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د کندز په دوه ولسوالیو قلایزال او چهاردرې کې د افغان ګډو ځواکونو له لوري د طوفان اتلس په نوم د تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي نن چهار شنبه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له درې ورځو راهیسې دغه عملیات په قلایزال او چهاردرې ولسوالیو کې دوام لري، او تر اوسه پورې یو شمېر کلي هم په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي.
نام طوفان اجدا بر اشتراک تمام نیروهای امنیتی استقر در ولسوالی قلایزال د اینجا آغاز گردیده.
د عملیاتو پیل څخه تر اوسه پورې لس کلي په چهاردرې او شپږ کلي په قلایزال کې تصفیه شوي، او دغه راز تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې شل تنه وسلوال طالبان په چهاردرې ولسوالۍ کې وژل شوي او لس تنه یې ټپیان شوي دي، او همداراز په قلایزال ولسوالۍ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه هم ټپیان شوي دي. ښاغلي قرباني زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې ملکي خلکو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. له دې سره سم د کندز د قلایزال او د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو د پیل شوي عملیاتو څخه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د عملیاتو پر مهال باید له پوره غور څخه کار واخلي تر څو ملکي خلکو ته پکې مالي او ځاني زیانونه ونه رسیږي. د قلایزال او د چهاردرې ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو حیات الله او محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دې په فعالیت سره موږ همیشه ډاډمن یو او موږ دلیر ګرځو. دا ټول د دولت خدمت برکت دی چې موږ د ښار کې افتخارانه ګرځو او په منطقه کې امنیت ده، او په دا ډېر لاسراوړنه ډېر غټه لاسراوړنه ده.
ورور موږ خوشحاله سو، بس دا موږ ولایت کې عملیاتونه ترسره کیږي. دولت له خوا نه دا طالبان یو رکلی دي، ډېر ښه کار سره شروع کړی. موږ خوشحاله سو د عملیاتونه.
دغه تصفیه عملیاتونه په داسې حال کې په نوموړو ولسوالۍ کې پیلېږي چې له دې وړاندې د دغو ولسوالیو خلکو او د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي وو چې د قلایزال او د چهاردرې ولسوالیو څه باندې 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده، او پر دولت یې غږ کړی و چې په دغو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیل کړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې. د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا سږ کال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي. په عین حال کې د افغانستان حکومت بیا وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې کوي، او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژې د عملي کولو پروګرامونه هم لري. په دې اړه نور حال د فرشته جلال زی راپورټ کوي.
تر څو میاشتو وروسته د کابل پر ځینې برخو نن نری باران وسو. د ښار یو شمېر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي، خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سږکال به هم وچوي. د دې سازمان په وینا سږ به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورښت 70% کم وي، او سږ به پنځم کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي. د دې سازمان په حواله دوه په درې افغانستان وچکالی ځپلی او سش کال به ژمی بیا هم ګرم وي. د ګرم ژمی خبر شایي د هغو کسانو لپاره چې د جګړې له امله بې کوره سوي، افغانستان ته تازه راستانه سوي او لا هم سرپناه نه لري یا د نورو عواملو له مخې بې کوره سوي دي ښه زیری وي. خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالۍ ځپلي، څاروي یې مړه سوي او کښتونه یې وچ سوي بد خبر دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه زیات وګړي د شدیدې وچکالۍ له امله خوراکي موادو او د څښاک پاک اوبو ته اړتیا لري. د وچکالۍ له امله به د ځمکې په تل کې هم د اوبو سطح لا ټیټه سي. دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کښتونه یې ډېرې اوبه خوري یا لا هم کاریزونه لري. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر منصورزی وایي داسې وچکالۍ په وروستیو 6 کلونو کې ساری نه لري. هغه ازادي راډیو ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل:
محترمو، علاوه پر 30 کلنې جنګ زدګۍ زموږ ولسوالۍ د داسې وچکالۍ سره لاس په ګرېوان ده چې هیڅ قسم نمونه یې په دا 6 کاله ما نه ولیدلې. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شوه، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوی غذایی او محروقاتي او بذري امکانات نه لري.
د غورماچ ولسوالۍ د اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د یوې ممکنې فاجعې مخنیوی وکړي.
له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپله همه جانبه مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لویې فاجعې څخه مخنیوی وشي.
د غور د تیوره ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي:
موږ سکال په دې روان قتل او قتال سربیره وچکالۍ عاجزه کړی یو. موږ یې دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزۍ داسې حد ته رسولي یو چې نه موږ د خوراک څه لرو، نه زموږ څاروي د خوراک څه لري او نه هم کوم کاروبار لرو.
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ ادارې د سپتمبر په 6 وویل چې یوازې په 2 ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,60,000 کسان له کلیوالي سیمو قلیناو ته کډه سوي دي. د سازمان وویل په هغو سیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي، وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي. د چاپیریال ساتنې څارونکی میرویس خوګیاڼی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لنډمهالی حل دی.
حکومت دا مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي، د اوبو سرچینې دي، د دې نه باید موږ په ښه توګه باندې استفاده وکړو او دا باید په ښه شکل باندې موږ مدیریت کړو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډېر زیات موجود دي او موږ کولای شو چې دا باید په ښه توګه باندې دا مدیریت کړو. او دویم، هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو، هغې ته باید موږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه موږ بېرته ریچارج کړو، هغې ته قوت ورکړو.
ښاغلی خوګیاڼی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده. خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږ کال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از
اولویت های
اساسی وزارت در سال جاری و
بخصوص سال آینده که زمان ده وزارت اساسی اولویت او کال اولویت چه اوس محال کار وربانده که گی ده چکبندونو او بندونو او ده اوبو ده ساتن ده حوزونو جوړول او ده داسی پروژو عملی کول دی چه ده خلق مزک خروب کی او دیرو کرهنی زمزکو تا اوبو رسوی
زمنهای بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څه وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون وویل چې که ایران د امریکا او د متحدو ایالتونو د متحدانو پر ضد اقدام وکړي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ځي چې د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. د نن په داسې حال کې د امنیت شورا مشري کوي چې پرون یې په ملګرو ملتو کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی و چې د ایران د مشرانو په منځوي کولو کې له ده سره په ګډه کار وکړي. خو د ایران کلیدي متحدان لکه چین او روسیه هم د امنیت شورا غړي دي او له بلې خوا د واشنگټن اروپایي متحدان د ایران د 2015 میلادي کال اتمي موافقې څخه د وتلو په اړه د امریکا له پریکړې سره مخالف دي. باور کیږي چې د امنیت شورا غونډه به چې د ترامپ ګډون جوړیږي یوازې د نړۍ د سترو هیوادونو په منځ کې د ایران پر سر ژور اختلافات روښانوي. حاضر دمه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشري د امریکا په لاس کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون څو ساعته وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر په ملګرو ملتو کې خبرې وکړي د هغه پر څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. امریکا یې په دې وغندله چې د ده په وینا نړیوالو موافقو ته غاړه نشتی او په نړۍ کې زور په حق بولی. روحانی د امنیت شورا پر ټاکل شوی غونډه هم انتقاد وکړ او هغه ظالمانه او غیر طبیعي عمل وباله. ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف ښکاره شي. د دوی اختلاف بل ایران سره د 2015 میلادي کال د اتمي موافقې پر سر وي، ځکه چې د امریکا او اروپایي متحدان نه غواړي چې له ایران سره له اتمي موافقې ووځي. امریکا په میمیاش کې له ایران سره له اتمي موافقې په یو اړخیز ډول ووته او ویل چې دا موافقه ایران د اتمي وسلې له جوړولو نه راګرځوي. امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او ویل چې هغو شرکتونو ته به سزا ورکړي چې له ایران سره معامله کوي. د امریکا او اروپا د اختلاف لویه مسأله همدا ده، ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي چې له ایران سره تجارتي راکړې ورکړي ولري او له ایران څخه تیل واخلي.
تاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د استاباتو ولسوالۍ سپیکر په تماس کې شم. علي خبرې کوم. زما د طالبان څخه دا غیله ده دغه نه ارسو د وسط دغه نه خایس کوم چې دا خپل وښ په موږ نه مرګو دا د بارک د تاویلی په شی دي مربو یا به یو نشو د پیدا کولې د ودرې وړ ورته به مشال نه سپات یو یو پر برسي و ورته ولې مو دولت دی و ته زره غري دی وای کور لزر پر ورې دی په دغه اوس کال یې په هغه دغه فدارایو په زندګی لزر نه جوړی ستنده زره پر ورې دی دغه په زندګی لزر نه جوړی دوی راغلي دي دا ولي خلک چې ولای دي خپل ګران دي ځکه په شیرا د دې خو کاغذ مو سنې ولې دي کاغذ نشته چې ځکه په شیرا په شي په دغه اوس څنګه څه نه کوم دا چې دا خپل د وږه مخه دی ونی په موږ د نومورې موږ تر بدل دا د ولور محمد څخه د طالبان څخه نه دا خیر چې دا خپل وږه موږ موږ در بدل په خپل ځای فهمه.
زه جمله محمد اکبر منصور زید غورمات څخه پیغام شپتم. زه شاغلی اشرف غنی خان او د حکومت نور لوړپورو غړو ته لمړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. محترم، علاوه پر سلیوش کلنی جنگ زدگی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس په ګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه یې په دا شپېته کاله ما نه ولیدلي. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شوه، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوی غذایی او محروقاتي او بجري امکانات نه لري. له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپله همه جانبه مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لویې فاجعې څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخیو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرومرو خبرو او اوس په اسمت سروان ته وښو چې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
څېړونکو وایي چې د مصنوعي ذهانت لپاره د سیستم جوړ کړی چې په اتومات ډول له یو بل سره اړوندو تصویرونو او متنونو ته ارتباط ورکوي. د خبرو اوسنۍ ټکنالوژي ډیره پرمختللې نه ده او ډیرو متنونو او سوابقو ته اړتیا لري چې د کارونکو په منظور پوه شي. څېړونکو په همدې لړ کې د یادولو یو ماشین جوړ کړی چې په یوه صحنه کې موجود شیان د هغو د ظاهري بڼې پر اساس وپیژني. مثلا په اسانه په یوه عکس کې د شین یا تور رنګ یادونه وکړي، او دا سیستم بیل دی چې متن وی یا ورته لیکل شوی وی رنګ پیژني. څېړونکو د دې سیستم د جوړولو لپاره له اوسنیو میتودونو کار اخیستی چې په هغو کې تصویرونه او ژغونه پروسس کوي، او د تصویر شرح یا توضیح د جنس له عکس یا ویډیو سره تړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به رضوان مراد ته خوښ شو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د هلمند والی وایي چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکی بند دورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسېد او ټاکل شوی چې دغلته د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له ترهګرۍ سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه هم مشکوک غړي نیولې دي. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریس خبرې کوي. او د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول وغندل.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راورسېده. افغان کرکټ لوبډله شاوخوا 3 بجې د کابل په امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شوه. افغان کرکټ بورډ بیا لوبډله ته د هر کلي مراسم په کرکټ بورډ کې نیولي وو. د کرکټ بورډ وایي فرید او تک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله په سي جام سیالیو کې ښه وځلېده او هیڅ لوبه یې په اسانه پرې نه خوده. افغان کرکټ لوبډله 13 شپه له سختې مقابلې وروسته لوبه له هندوستان سره مساوي کړه. خو له دې وړاندې یې پاکستان او بنګلادیش ته په وروستي اوور کې لوبې وبایللې. د ملي لوبډلې کپتان اصغر افغان له لوبه وروسته وویل د هندوستان سره مساوي لوبه کول لکه د ګټې په معنا ده. د سي جام د نیمې پای لوبه وروسته سیالۍ بیا نن د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ ترسره کیږي چې ګټونکي لوبډله به په پای لوبه کې له هند سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د افغانستان د 14 کلنۍ فوټبال لوبډلې د سي جام په سیالیو کې دویمه لوبه هم وبایلله. دا لوبه پرون د سویلي کوریا او افغانستان ترمنځ ترسره شوه چې سویلي کوریا 0-0 پر وړاندې وګټله. له دې وړاندې د افغانستان د 14 کلنۍ فوټبال لوبډلې لومړنۍ لوبه عراق ته 2-0 پر وړاندې بایللې وه. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د سپتمبر له 16 نیټې راهیسې په مالیزیا کې پیل شوې. له دې وروسته د افغانستان بله سیالۍ له استرالیا سره په پلان کې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ سبا له انګلستان سره ترسره کوي. د فوټبال فدراسیون د وایان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل لوبډلې د تېرې ورځې راهیسې د لوبې لپاره کافي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د تېرې شنبې په ورځ د تایلنډ هیواد ته تللې وه. د ساحلي فوټبال په دغو ټورنمنټ کې د افغانستان، تایلنډ، انګلستان او مالیزیا لوبډلې ګډون لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوز مندسان کې مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي تعریف اړه معلومات ورکړي چې څه ته ویل کیږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یا د جنسیت باندې تاوتریخوالی، یعنی هغه تاوتریخوالی ته ویل کیږي چې د جنسیت پر بنا باندې وي، یعنی د دې په لحاظ چې د ښځې جنسیت ته معمولا د تاوتریخوالی مواجه کیږي، او دا هر هغه فزیکی، رواني یا روحي تاوتریخوالی ته ویل کیږي چې د ښځې پر وړاندې په یو ټولنه کې ترسره کیږي. او دا تاوتریخوالی د بشري حقوقو د